په خبر کې د مازیګر 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په یو بل غړا کې د هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورسپانو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد او
نن سهار په بنو کې د یو دکان مخې ته د خکړل شوو بارودی موادو په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوی او د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. د خبرونو تفصیل د پولیسو په وینا نن سهار بنو تانه په حدود زنده اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې دکاندار دل نماز او چنګچی رکشا ډرایور شمس الرحمن وژل شوې دي. پولیس وایي نږدې 15 کیلوګرام بارود دغلته کې خودل شوی وو. دغه د بنو لری پرتا اف آر لکی او اف آر جانی خیل سره پرتا سیمه ده. د بنو پولیسو یو چارواکي خواجه مشال ریډیو ته وویل
چې د خپل دکان کلوکونه خندق سرای ورته آی ډی شخه کړې وه. بم ډسپوزل ولدا خبره کوي چې تقریبا 5-6 کیلو بارود بلګ بګو چې د تمبو د اصلي چتور نو هغه ور بلګ سوی ده. نو دا څنګه چې ډرایور شمس الرحمن مړ ده او دل نواز خپل دکان
تر اوسه د پیخې ذمہواری چا نه ده منلې. د پاکستان نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوی او د تیرو ورځو راهیسې د پی آی ای 14 پروازونه خپل منزل ته رسیدلي دي. د پی آی ای ویان دانیال ګیلانی د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې وویل چې امکان دی په راتلونکو ورځو کې د پروازونو سلسله په مکمل توګه بحال شي. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان نصر الله پریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ځینې ملازمین په زور د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دی چې دغه خبره نه ده. د زیاتوي
طالبندی وغیرہ کا پی آئی اے مینجمنٹ خپل کری ہوئی مجھے نہ خبر نہیں طالبندی خو مسرہ کری ہے نا مو خو صرف یو اسٹرائک کرا رہا خلکو لا اپیل کرا رہا چکا تاسو پی آئی اے پرائیویٹائزیشن نہ غورو نو تاسو دے دھرنے کے شریک شو مطالبات چ ترکمہ پوری نوی پورا شوی تو اگا پوری بتا اسٹرائک جاری وی.
د پی آئی اے ملازمینو د دې ادارې د شخصي کولو د فیصلې په ضد د تیر میاشتنه په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خیبر پختونخوا د نرسانو اتحادی ینګ نرسز اسوسییشن د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړي چې په دې اړه د یادې اتحادی د سوات ضلع مشر وقار خان تیره ورځ په مینګوره کې یوې خبري غونډې ته وویل. زیاتره د ښځو نرسانو چوکۍ خالي پاتې شي خو حکومت پرې سړي نه برتي کوي. نوموړی زیاتوي
567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پرې خو دي. مونږه خو مطالبه ده چې په میرټ باندې د برتیاني او شیادي 50% کوټه مونږ دراږي. لکه ګوره ضرورت خو ټول یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډوم شته فیمیل وارډوم شته.
ینګ نرسز اسوسییشن د لکور کړي ک چیرې غوښتنی ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار په لسنیمو بجو د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یوې نانوایۍ پر وړاندې چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والی ویان نبی الله پیرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې امنیتي او یا حکومتي کسان موجود نه وو او د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. په دې خلکو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترکی ویلي چې مرسته به ورسره کوي خو لا یې هم ورته خپله پوله نه ده خلاصه کړې. هلته مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې د مایوسۍ د حالاتو سره مخامخ دي. بلخوا د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د ترکی انکارې ته رسېدلې ده. هغه به د ولسمشر طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ملاقاتونه کوي. یورپیونین وایي دا د ترکی اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د شام د مهاجرینو لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشی کولو پر سر تختونکو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان ورکړی دی چې په پاکستان کې تختول شوی وي. تیره ورځ ریسپیکټ مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د تختونکو سره دغه خبرې د چک ریاست امنیتي کونسل لخوا شوې دي. د چک دغه زده کوونکي هانا همپلوا او انتونی خراتسکا د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او ایران د پولیسو نږدې په بلوچستان کې وتختول شوې. له دوو کالو د بندې کېدو وروسته د تیر کال د مارچ په 28مه د چک حکومت د غنجونو پراګ ته د رارسېدو خبر اعلان کړ. نن سهار د شمالي کوریا یو غشتي کشته د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واخته، خو د جنوبي کوریا خو د خبرداري د دزو نو وروسته بیرته خپل حدود ته واپس شو. دا پیښه په داسې حال کې مخته راغلی چې د کوریا په ټاپو وزمه تناو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د دې نه یو ورځ وړاندې شمالي کوریا د لرې فاصلې د یو راکټ تجربه وکړه او په کې یوه سیاره یا سپوږمکۍ خلا ته یوړه. دې ګام د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. جنوبي کوریا، جاپان او امریکا داسې ګڼي چې دا په پټه د میزایل یوه ازموینه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو خلاف ورزي ده. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د خوشا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. ګمان کیږي چې دوی به د یوې 12 منزله ودانۍ د ملبې لاندې ګیر پاتې وي. دغه ودانۍ دوه ورځې وړاندې د زلزلې له وجې غورځېدلې ده. او تیر ورځ د پاکستان سپر لیگ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د کراچۍ کینګز نه په دوه رنزونو میچ وګټو او دویم لوبه کې کوټا ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په درو وکټو میچ وګټو. نن بعد لاهور کلندرز او کوټا ګلیډیټر ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان سپر لیگ دغه لوبه بعد د 23 فبروري پورې په دوبۍ کې روانه وي. او اوس هم د کرنسی وبۍ او موسم حال د رابعه اکرم خان نه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 80 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او 80 پیسې او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 80 پیسې او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 65 پیسې او په یو روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 زیات نه زیات 21، بنو کې 23 او په کوټه کې 24 وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای پروازونه په جزوي توګه بحال شوي، دغه ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارمندانو احتجاج لا هم دوام لري.
مطالبات تر کومه پورې نوی پوره شوی هغه پورې به دا سټرایک جاری وي.
افغان حکومت له طالب وسلوالو غوښتي چې له مخکنیو شرطونو پرته د امن خبرو ته حاضر شي. د سیمه ییزو چارو یو پوه بیا د افغان طالبانو په لیکو کې اختلافاتو ته په کتو سره وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو له قوي ډلو سره وشي.
هغه ډلې چې کوم مضبوطی دي، زیات فعالیت کوي، د هغوی سره خبره کول مهم دي.
او د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه بې کوره کړل شوي خلک د پاکستان له حکومت شکایت کوي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي کړې.
زنه خار لمن ته ووښته افغانستان علاقه دو د پاکستان حکومت نه میشته هیڅ قسم امداد نه دی ملو شوی.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ای چارواکي وایي د جازونو د تګ را تګ لړۍ په جزوي توګه بحال کړي. بلخوا د همیادې ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد احتجاج کوونکي کارمندان وایي حکومت د دوی پر ملګرو کار ته د حاضرېدو لپاره ډول ډول فشارونه راوړي دي. هم دغه احتجاج کوونکو په خبره چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د قامی ایئرلائن ویان دانیال گیلانی مشال ریڈیو ته ویل چې د پی آئی اے هړتال کوونکو مظاهرینو د دفترونو تالابندی ختمه کړې ده او امکان دی چې پراتون کې څو ورځو کې به فضائی اپریشن په مکمله توګه بحال کړی شي. د نوموړي وینا وا چې د خالی په ماسخوتن د اسلام آباد هوایی ډګر نه او تیر ماسخوتن د لاهور هوایی ډګر نه پروازونه په جزوی توګه بحال کړی شوي دي.
تالابندی ختمه کړې شوې ده او دفترو ته د خلکو تلل شروع شوي او تر سوچ د پروازونو خبره ده نو هغه په جزوی توګه بحال شوی او قریبا شلو پورې پروازونه د مختلفو هوایی ډګرونو خپل منزل ته رسیدلي او زمون کوشش دی چې زر تر زره فضائی اپریشن په مکمله توګه بحال کړی شي. مونږ ټول ملازمینو ته ویلي چې تاسو خپل وظیفو ته راشي. پی ای ایس تاسو اداره ده او هر ورځ ورته په کروڑونو روپو نقصان رسی نو د دې ادارې په بحالۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د دانیال ګیلانی خبرې پترس کې د پی ای ای د ملازمینو مشترکه ایکشن کمیټه ویان نصر الله افریدی وایي چې نه خو دوی دفترون ته تالی لګولې وي او نه یې څوک په زور په هړتال کولو مجبوره کړی دي.
طالبندی وغیرہ کا بی ای مینجمنٹ خپل کړی وي نو جن مو خبر نه یو طالبندی خو مسره کړی نه وا مو خو سر یو سٹرائک کړی را خلکو له اپیل کړی را چې تاسو بی ای پرایویټایزیشن نه غورو نو تاسو دې دھرنے کې شریک شو. مطالبات چې تر کومه پورې نه وی پورا شوی تو هغه پورې به دا سٹرائک جاری وي. ایویرې چې تقریبا 140 فلائټونه ری ایک ایک څلور فلائټونه و چلی ګنه کې مطلب دا شو چې فلائټ اپریشن شروع شو نه نه شو شروع دا جزونه انجینیرینګ کلیرنس نه بغیر دا وړل شوی.
نصر الله افریدی په حکومت دا تور ولګو چې د پی ای ای جازونه په غیر د معاینه الوزول کیږي او کڅه قسمه بده پی خرامخه تشوا نو زموار به حکومت وی. خو دانیال ګیلانی وایي چې دا ممکنه نه ده چې په غیر د معاینه جاز ته د پورته کېدو اجازه ورکړې شي.
د یو جاز قیمت په ملیونونو ډالر وی او داسې نه وی چې بغیر د معاینه جاز ته د پورته کېدو اجازه ورکړې شي. داسې ممکنه نه ده. په پی ای ای کې کم ډایرکټران دي دوی د فضائی اپریشن سارنه کوي او په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې بغیر د معاینه جازونه الوتو ته پریږدو.
یاد دی وی چې د پی ای ملازمینو د نجکارۍ د فیصلې پر ضد د تیر میاشتې نه په احتجاج لاس پورې کړی دی او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه ملکي او غیر ملکي پروازونه ودرولي وو. دا دې هم یاد وی چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی ای ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې له خبردارانو سره په خبرو کې زیاته کړه طالبان باید د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کینګدي. د نوموړي په وینا کله طالبانو سره خبرې پیل شوې نو د هغوی پر غوښتنو ورسره بحث کیدی شي. په دې هکله تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکنیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي.
افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي. خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په درویشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړم ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوامي ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري و. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شی جون هم ګډون پکې کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
روزونکو د افغانستان د سولې پاکل د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوه چې د رواني میاشتې تر پای پورې به افغان طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړل شي. په داسې کې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د افغان حکومت د ټولو مخالف وسلوالو ډلو د شاملولو پر خبره ټینګار کړی دی. دا چې په افغانستان کې دا مهال کومې وسلوالې ډلې د حکومت خلاف جګړه کوي او دا هم چې له کومو ډلو سره مذاکرات به د سولې لپاره ګټور وي، دې پوښتنو ته د جواب موندلو هڅه منور شاه په دې رپورټ کې کړې ده.
د تیر خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په حکله درېمه څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ګډون کړی و. د دغه غونډې د پرانستې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د امن مذاکراتو په دې عمل کې د افغان حکومت د مخالفه وسلوالو زیات نه زیاتې ډلې او خلک شاملول پکار دي چې دا راز تلپاتې سوله او ثبات راوستل شي. دا چې په افغانستان کې د حکومت مخالفه وسلوالو طالبانو کومې ډلې شتون لري خبریال طاهر خان یې په اړه وایي.
کله چې دا د سولې د اوازې اول ځل راغلی وي د کتب دفتر 2012 کال کې د خلاصېدو وړاندې، نو هغه وخت هم هغه خلک چې هغوی د خبرو خلاف وو هغه وخت کې دوه ډلې جلا شوې وې، یو د فدایي محاذ په نامه، یو د عبدالله محاذ په نامه. دلته یو بل غونډ هم شوې وه، شورای مجاهدین دی ورته وي هغې خپلې پاڼې تقسیم کړې او بیا وروسته نورم را پیدا شوې. دغه ډلې دومره زیاتې مؤثرې پیاوړې او دومره مضبوط نه دي، لیکن بیا هم انکار خو نشي کېدی. دغې نه
هلته د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای په مذاکراتو کې د هغه ډلو شاملول به ګټور وي چې د افغانستان په جګړه کې فعال کردار لري او د لړ کې د افرادو پر ځای ډلو ته اهمیت ورکول پکار دي.
کوم داسې کسان خو شته چې هغه په دواړو ډلو کې شامل نه دي. هغې ملا اختر محمد منصور هم نه مني، خو هغې د ملا رسول په ډله کې هم نه شامل شوي. خو دا ده چې هغې یو انفرادي حیثیت دی، هغې سره که خبرې وشي نو بد به نه وي، خو د هغې ډېره فایده نه کېږي. د هغې په وجه باندې داسې ډزبندي به هم ونه شي، یا به هغه مؤثره وي یا به کسه پرېکړه کېږي. نو دا ده چې اصلي کوشش خو همدغه دی چې کوم هغه ډلې چې کوم مضبوطی دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره زیات قومندانان دي، جنګیالي دي، څه علاقه باندې د هغې قبضه ده، د قطر دفتر چې دی، سیاسي دفتر، هغې ورسره ملګرتیا کوي، د هغې سره خبره کول مهم دي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان د مذاکرات لپاره یوازې هغه طالب مشرانو باندې فشار اچولی شي چې په دې هیواد کې اوسي. په افغانستان او یا قطر کې میش طالبان مشکله ده چې د پاکستان د نفوذ لاندې وي. دې ته په اشاره سره د افغان چارو پوه سمی یوسفزی وای که څه هم طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې نه دي، خو بیا هم تمه کیږي چې پاکستان به یې خبرو ته کینوي.
افغان حکومت بیا دا تاکید و چې طالبان چې څومره ډلې دي هغوی به داوي چې دا ټول پاکستان په دوی باندې کنټرول لري او دا د پاکستان کار دی چې یو ډله راولي که ټول ډلې راولي. خو زما په خیال اوس په طالبانو کې هم ځینې ډلې یا ځینې اشخاص ممکن دغه خبرو ته راشي، خو زما په خیال طالبان که مشترکه ډول باندې طالبانو مذاکراتو ته راځي نو دا به یو بهتره عمل وي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه په دې سلا شوې چې د رواني میاشتې تر اخره به د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي شي او تمه کیږي چې د اعتماد سازۍ لپاره به په وسلوالو بریدونو کې هم کمی راشي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د بکخیل او جانیخیل قبیلو خلک وایي د پوځي عملیاتو له وجې په خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړل شوي، خو په خبره یې چې هغه مرستې چې د سیمې نورو کډوالو ته ورکړل کېږي دوی ورڅخه محرومه پاتې کړل شوي دي. د دغو کډوالو د ستونزو حال د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د ضرب عذاب عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نورو خلکو په سیر د شوال سیمې خلک هم بې کوره شوي چې زیاتره د غلطادنیم قبایلي سیمې بکاخیل او جاني خیل آباد دي. دوی وایي شوال کې د عملیاتو او هوایی بمبارو له وجې دوی د سیمې کډوال شوي، خو دوی لا د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړل شوی او نه هم ورسره مرستې شوی. د جاني خیل قبیله سره تعلق لرونکو ملک محمود وایي یو لوری ورنه په شوال کې د سر د پناه ځایونه وشو کولی شو او دلته هم در په در ګرځي.
مشتره په دواړه طرفینه باندې زیتای لګیا دی، هاکه په شاول بند دی او که په سین تنګه بند دی. هم زن خال لا من ته وښته افغانستان علاقه دو پر، خو زن خال دا سه په لره لره علاقه بندر بدل شول په یوې ولاک بندې خالي لارې کری پرې کړلې. پاکستان حکومت نه مشته ایس قسم امداد نه دی ملو شوی.
د شوال اوسیدونکو بهر وزیر مشال ته وویل شوال نه هم د خپلو کورونو نه شړلی شوی او اف آر بنو کې هم خپلو کلیو ته نشي لیږلې چې د غلطه هم د دوی سیمې د لټون عملیاتو په وجه خالی دي.
په شوال کې خو زر کوره ځونی خیل دي او زر کوره بکه خیل دي. آی ډی پی چې کیم سټیټس تای نه دی روکړای شوی. مشتار قسم مشکلات تی نم کور شته دی خو بس ژوند دی تیروي. هیڅ کاروبار دا و چې ځن غذا یم او د غره لرګي هم کړل خرڅول دم مزدرا و کورینار تاڑان کڑا لار چشای دل تم کرنا بیا غینار وستلی سنتانگا کے چھتے میش کیم کورینا دی دے دونی خیلے دبا کے خیلے بیا غینار وستلی و آئی ڈی پیز غار نرکاوی سٹیٹس.
در شمالی وزیرستان شوال خلکو دا غستون زی پاڑا موچے کلا در شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدین و پختل نو دوی و ویل کسا هم دغه خلق دا سیمی و تلی خو پخ پلت للی چه دولت ورته امر نه دی کړی، لہذا چې کله هم په شوال کې د عملیاتو په وجه ورته دولت د سیمې خالی کولو امر وکړي نو د کډوالو حیثیت به ورکړل شي او مرستې به یې هم جاری شي. د شوال خلک غوښتنه کړي چې د غلطه روزانه د عملیاتو او هوایی بمبارونه د دوی ځانی مالی توانونه روان دي نو د سیمې په پریښودو مجبوره دي، سو دولت ته د دوی مشکل ته پام وکړي. د یادونه ده چې جاني خیل او بکاخیل قبیله په شمالي وزیرستان کې په شوال او نیم قبایلی سیمو کې په ورغړ کې آباد شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا مشال ریډیو اوردونکو، په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو د غسیمې یو سلو وس کلونه اړنګ کړیو چې لاغو څخه اته نوي بیرته جوړ کړل شوی دی. د سیمې د یو شمیر کلیو اوسیدونکو وایي چې د ماشومانو لپاره لا هم د زده کړو بندوبست نه دی شوی او دا چې هغوی بې تربیې لویږي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا باجوړ یو سل اولس کلی دا سات هم د کوم سرکاري وړوکی یا لوی سکول نه محروم دي چې د دغه کلو زده کوونکي یا خو سبق نه وای او یا بیا د لرو پروتو سیمو سکولونو ته ځي. په ګرد ایجنسی کې یو سل او سکولونه وسلوالو ړنګولي هم چې پکې اته نوي سکولونه بیا جوړ شوي، ولې په نهه سکولونو د بیا آبادی کار روان دی. د هغه سیمو چې پکې سکولونه نشته ولس وای چې ډیر خفه کیږي چې ماشومان بې تعلیمه لویږي. باچازاده حیران د تمنخیلو د قبیلې سره تړاو لري او وای
پدې کې سکولونه شم نو هغه داسې سکولونه دي چې یاد خان یاد ملک په قبضه کې دي، باغی کې غوا تړلې کېږي زیاتې او خپل غم خادي ورته کېږي، او چې کومو کې سبق ویل کېږي نو هغه بیا د نش برابر دي لکه په سلو کې یو یا نیم. پدې باندې موږ د انتظام یې سم ډېرې زیاتې خبرې کړې دي او دلته چې کوم زمونږ وس او رسیدن شوی ایجوکیشن افسر ته نو موږ دا خبرې کړې دي، خو دلته په دغې باندې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
فضل حکیم خان د ارنګ تحصیل وسیدونکو او هغه نه مې پوښتل چې ماشومان سبق نه وای نو بیا څکارونه کوي
دغه څه مسالې چې کوم ماشومان سکول ته نه ځي هغه مخام په دې ساتي چې سکول نه غړي به ساتي به دې به ساتي تر دا بازار کې هغه د پولې خرڅي بس دا کارونه کوي نو چې خپل بچي سره سبق نه لوي چې دا غره ټولې دا کباړ را ټولې یا پولې خرڅي دا ماشومان ټول دمن بچي دا براو باندې موږ خبر نه دي او سکول نشته
بلخو ایجنسی ایجوکیشن افسر اسلم خان وای چې لبه د مرغه وړاندې سکولونه ځنی ولسته د مراتو په شکل کې ورکړې شوی چې کوم ځای ضرورت وو هغه ځای کې نو جوړ
115 کمرې به ان شاء الله په دې روانه میش کې جوړیږي هر څه هغه فاندینګ لګیا دی بس موږ ته کیږي او ما یو نه پروګرام د ډایرکټر صاحب سره ډیسایډ کړی دی دا کوم دی چې دا سکول نشته دی دلته ز سنگل سکول ټیچر زو دا کومه یو یو ټیچر بولور کما او کار و پر روان کما او حکومت ته به دې ریکمنډیشن ولګم چې به ما ته پدې دې نو کې سکولونه پکار دي موږ جی دا سکولونه د ماشومانو د سبق د پاره جوړو نه چې د خلکو د نوکری د پاره جوړو
خود د پوینا چې پراتلونکو کې به هر هغه ځای کې سکول جوړول شي چیرته چې اول سروي وشي چې ضرورت شته دی او کنه او که ضرورت وي نو تعلیمي اداره به پکې قائمه ولې شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ځایی یا بلدیاتي حکومتونو جوړېدو شاوخوا نه میاشتې شوي خو د خلکو دغه منتخب استازي وایي چې دوی ته لا هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي د دغه ادارو منتخب غړي وایي چې صوبایي حکومت د دوی ستونزو حلولو ته پام نه کوي چې په خبره په ترڅ کې د دوی کارونه اغیزمن شوي دي بلخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دغه مسله یې له وزیر اعلی سره شریکه کړې او دا چې ضربه په دغه لړ کې اقدام وکړل شي له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا ناخر کاکا سب یونین کونسل یو منتخب شوی نمائنده ظهور خان مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه د دوی تنخواګانې نه دي شروع شوی او نه همیاشت 13 ورځې هم د تنخواګانو علاوه دوی ته خپل اختیاراتو پته شته او نو د ترقیاتی یا پرمختیایي کارونو لپاره پنګي دوی ویل چې د حکومت غیر سنجیدګي د دوی کار ډیر اغیزمن کړی دی
پریشان دي مخمسي شکار دي چې نه اختیارات شته او نه تلخشته نه سفن شته چې موږ په عوامو ته سوکو نو مطلب دا دی سچویشن خو دې هلته جوړه چې ټول کونسلران او نائب نازنین او نازنین دا روزي او مطلب احتجاج وکړي خو هر سړی په دې ځای کې چې هغه نیم درامه مسله واره شي سبا به واره شي هېڅ چاته تر اوسه نه سفن میلو شوی نه تلخا میلو شوی ده او خرچي او عوامو خدمت ما غرنګ روان دي زمونږ کار تقریبا 80% متاثر او باقي موږ خپل افورټس باندې خپل کوم تعلقات دي
بلخو د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته په دې حق باندې ویل چې حکومت په دې کې پوره سنجیدګي اخلي او بلدیاتي محکمه دوی ته او دوی بیا وزیر اعلی ته د دې تنخواګانو په اړه باندې سمری لیږلې ده او ډېر زر به دا منظور شي او د دې تنخواګانې به هم شروع شي د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د صوبایي حکومت هڅه چې زر تزر اختیارات د خلکو ته منتقل کړي د دوی تنخواګانې مراد شروع کړي خو له وخت یې ځکه واغستو چې غټ شمیره کې خلک منتخب شوي دي او د صوبایي حکومت وسایل هم محدود دي
ان شاء الله موږ د اړینو بقایجاتو ورکو
د پامړ دا چوړان د هم بلدیاتی محکمه د تنخګانو د سمري خزانه محکمه ته لیږلې و خو له خزانه محکمه د سب بدونو سره واپس دوی تر لیږلې و بل خو دغه منتخب شوی نمائندگان وای کچری حکومت زر تر زر د دوی تنخګانو سره سره د اختیاراتو ستونزه وار نکړه نو دوی بټول په استفاګانو احتجاجونو مجبور شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرسا اوریدل شي.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
پولیس چارواکي وای نن سهار بنو ثانه په حدودو زنده اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخه ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو چنګچی رکشا ډرایور وژل شوې دي. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتک په جزوي توګه بحال شوې ده. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان وای چې حکومت ځینې ملازمین په زوره د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دي. نن سهار د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یوې نانوایۍ پر وړاندې چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د پکتیا په زرمت او د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په خوشا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو او د ملي اردو په ډزو کې 14 وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامی ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن انکرې ته رسېدلې. هغه به د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ویني. اروپایي ټولنه وایي انکره مجبوره ده چې د کډوالو ته خپل سرحد پرانیزي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشي کولو پر سر تښتونکو ته شپږ میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې په پاکستان کې تښتول شوي وي. نن سهار د شمالي کوریا یو کښتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوخته. خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپل حدودو ته واپس شو. او تیر ورځ د پاکستان سپر لیگ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د کراچۍ کینګز نه په 2 رنزونو میچ وګټو. دویمه لوبه کې کوټا ګلادیټرز د پېښور زرمونه په 3 وکټو میچ وګټو.
او سوریدونکو د پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض موسی خیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې وکیدونکو حمله او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د 13-15 کالو نامنې د دغه هیواد ولستا سخت زیان اړولې دي. نو ځکه د سلور لخیزه کمیټې په درېمه غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره د مذاکراتي عمل لپاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شو. ادارې مخکې لیکي چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي قواله افغانستان وزي او بل دې د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله ویلي باید چې طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قواد روان کال اخره پورې له افغانستان وزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرسته وستي شي. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل ادارې د کوټې په بمی چودنه لیکلي. دغه لړکې مشرق ورسپانه لیکي چې د کوټې پریډ زون کې د کچرې سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې 9 تنه مړه او 15 ژوبل شو او د حملې ذمہواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداري وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختې سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده ځکه چې دې سره وسلوال خای دوی کله او کمزې اوغواړي خپل اهداف په نښه کولی شي او
چې د دومره سکیورټۍ په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې څه نشي کېدی. اداري آخره کې لیکي چې د حملې وروسته د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه به نه یریږي او دا حملې د دوی عزم نشي کمزوري کولی، خو دې بیانونو ته د حقیقت رنګ ورکولو لپاره ضروري ده چې دا افسران خپل کار په سم ډول ترسره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي، ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډېر ملګري وي چې ورته اسانې برابروي او دوی منزل ته رسوي. نو پکار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایی وشي او دې لړکې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمائندګانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د ملګرو ملتونو د ستر سکرتر بان کی مون وینا ته پام راګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلواله ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلواله ډلې خپل ځان ته اړولې شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالدار وسلواله ډله ده او 2015 کال کې دې ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالرو پورې آمدن کړی دی. اداریه مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بینکونو نه 1 ارب ډالر ویستې شوي دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکي ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورځ په ورځ اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهۍ سره مخ کولی شي. اداري آخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلوالې ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم ګاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورېدو دي او امکان دی دا خلک پاکستان ته راووړي. نو ځکه د بان کی مون خبره له پامه ویستل نه دي پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکې چمتو اوسېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومان زده کوونکو د غو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بل پلو د یورو ایشیا ریویو جرنال ویب پاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راغسل شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنوري د 6 نیټه د وسلوال برید لامل د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوی سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوی دي. خود لیکنې تر مخه د سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوې وې ډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمہواري یې قبول کړې، د دغه حملې د ویډیو خپرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي ادارو باور کولو ته تیار نه دي. لیکن وایي په خیبر پختونخوا کې تر 20,000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسيټیانې دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر په نوم د 50 کلن پلار چې ډاکټر دی له خولې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسۍ چیرته دي. د وسلوالو خپله خوښه ده چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ورباندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد دروغې جوړې د بریالیتوب کیلي له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معامله کې یوازې دومره کولی شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخته شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي د سولې لپاره له روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوو چې د افغانستان کړکیچ نظامي حل لار نه لري. الکساندر مانتسکی د څرګندونې د یکشنبې پر ورځ هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په یوه غونډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی د یکشنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملې دوه هیله لري. الکساندر مانتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په د هر هیواد مرستو لاس باید لند نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاټا او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مخته راولاړې نه کړي. د څلور هیوادونو چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا. کاندکه زمينه باید له منځه لاړ شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د دایښ او تاریخوالي لړډیرو دوه څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې کده افغانستان کړکیچ د خبرو لاره حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزی آسیا لاره تر روسیې ورسیږي.
د مشال ترانا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د نیویارکر په نوم د یوې امریکایي مجلې یو لیکنه وایي په پاکستان کې هر کال یو شمېر ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي د هغه هیواد قانون او نه هم امنیتي ادارې کولی شي مېرمنې له دغه ډول زور زیاتیو څخه وژغوري. د دې لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
په امریکایي مجله نیویارکر کې روزینا علي وای په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال په سونو خزي وجل کیږي. په دغه کې یوه د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي سبا کې سره هم ده. د سبا پلار او تر هغه د شپې لومړی په سر وښتا او بیا په بوجۍ کې بند کړه او په یو سیند کې غزار کړه. دوی داسې فکر کاوه چې سبا مړه شوه او دوی هم خپل کار سرته ورسوه، خو هغه نه ومړه. مجله لیکي دغه ګولۍ د هغې له سره وتلې وه، که زه هم د هغې د سر نه ډېره وینه تللې وه، خو د سیند غاړې ته ځان ورسوه او بیا د ګجرانوالی په یو روغتون کې داخله کړل شوه. شرمین عبید چنای چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي، د سبا په حالات هم یو معلوماتي فلم گرل ان دا ریور جوړ کړی دی. دغه فلم د آسکر جایزې لپاره منتخب شوی او په روان مارچ کې به په ایچ بی او چینل هم ښودل کیږي. نیویارکر لیکي په پاکستان کې هر کال یو زر ښځې او جنکۍ د غیرت په نامه وژل کیږي او دغه وجنې زیاتره د کورنۍ د سړو غړو لخوا ترسره کیږي، خو زیاتوي غیر سرکاري شمیرې د دغې نه زیاتې دي او اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نیویارکر مجلې ته شرمین او بیت چنای وایي دی غوښتل پر دغې موضوع ته یو داسې چا سره خبرې وکړي چې خپل د دغسې یوې پیښې نه ژوندۍ راوتلې وي. او سبا هغه جنۍ ده چې خپل پلار او تره د غیرت په نامه په نښه کړه، خو دا له دغې پیښې ژوندۍ راووتله. شرمین وایي دی په دغه فلم کې کوشش کړی دی چې څنګه د پاکستان ټولنه د غیرت په نامه په وژنو چپه خوله پاتې شي، او بیا د پاکستان قانون او امنیتي ادارې هم په دې اړه هیڅ نه کوي او دا شان یوه پیښه بیا هېره شي. شرمین عبید وایي اوس په ټولنه کې پر دې اړه کار روان دی چې د غیرت په نامه خپل لور خور وجل قتل دی. دغه یو جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. هغه وایي په خپل فلم کې د دې ښودلو هم کوشش کړی دی چې څنګه ټولنه د غیرت په نامه د یوې وجل شوې ښځې یا یوې جنۍ کورنۍ د جرګې له لارې د مصلحت کار واخلي او دغه وجنه هېره کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بونیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو ته ورو چې دا پروګرام زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې کله یو خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوی دي، نو لبل خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوی نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوی دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یو خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي:
Many, many tactics have been documented, more than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یو کشاله کې شکیلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانې او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وی چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خړولو هړتال بکوي، یعنی روژه بنیسي، ځینې خلک د مظاهرې په ډېر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډېر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګري دې ډېریږي. په 1903 کال کې د پېښور په کیسه خوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډېره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 150,000 څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره دا د تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تاسې په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اورېدلی دي چې یوه ډله خلک د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یوه لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټجیز مشر سرجی پایوچ وایي چې تر ډیره وخته پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چند ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایي عالم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سولهییزو لارو رسېدو په خاطر نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کال مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پوښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد دا سه ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځینې وخت د دې جواب نیغ په نیغه نشي ورکول کېدی. تازه کا چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 13 کلونو راځي جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکن ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
که تاله یې چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یوه ډله ځوانانو د عدم تشدد له لارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډېر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کېدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
زموږ په ځینو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک له لارې یو څه کړی وي، په نړۍ کې پښتانه د جنگیالیو په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي، خو باچا خان د خپل ټولنیزې او سیاسي مبارزې لپاره د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد لپاره خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغل تاسو خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب لکه رستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جند و جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتې دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج یا د هرې ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړي ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړي ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړي ته ځي، خبره پرمختګ غاړي ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سره خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې د پاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه
بچو مور پلارو اغم را غوخته د علاقی مشران هم را غوخته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خپرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.